د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو تا خراغ لے نن جمعہ دا 2019 کال دا جولائی میاشے 12 مزے چھ د چنګاښ میاشتې له 21 سره سمون خوري. دا وخت په پیښور کې د سهار شپږ په کابل کې د سهار 5:30 او دلته په واشنگتن کې د زیارت یا پنجشنبې د ماخوستن 9:00 بجې دي. دا د امریکا غږ ډیوه ریډیو 3 ساعته سهارنۍ خبرونه ده او په لومړي نیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو ته خبرونه او خبري رپورټونه وړاندې کړم. لومړی هم سره ټکی، د پاکستان خارجه وزیر دا خبره رد کړې چې په ملک کې صحافیان او میډیا د ریاست تر فشار لاندې دي. شاه محمود قریشی په لندن کې ویلي چې په پاکستان کې د میډیا خاموشه کولو سوال اصلا نشته، مګر په پاکستان کې صحافیان بیا د سنسرشپ خبرې کوي. د ټولو امریکایي ځواکونو مشر ته نوماند جنرال مایک میلی وایي له افغانستانه باید د امریکایي پوځیانو په ایستلو کې بیړه ونه شي، کنه نو ستراتیژیک تیروتنه به وي. او له غربي قوتونو سره د ایران نوې لانجې، دا ځل برتانیه وایي چې ایران یې د تیلو د کښتۍ را ګرځولو کوشش کړی دی، مګر ایران دا خبره نه مني. امریکا بیا هم ایران ته خبرداری ورکړی دی. اوس هم پوره خبرونه. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی په خپل هیواد کې د مطبوعاتو پر ازادۍ د پابندو دعوا نه مني او وایي په پاکستان کې صحافیان نه خاموشه کیږي. شاه محمود قریشی د زیارت یا پنجشنبې په ورځ په لندن کې وپوښتل شو چې د پاکستان ریاست ولې په دې وروستیو کې درې پاکستانی ټي وي چینلونه بند کړل او دا چې د سنسرشپ یا د خبریالانو د ګواښولو په هکله اندېښنې زیاتې شوې دي. د برتانیې او کاناډا په کوربتوب د لندن کانفرانس شاه محمود قریشی وویل چې د میډیا د خاموشه کولو یا کنټرولولو سوال اصلا نشته. خو د یادونې وړ ده چې د بې سرحده خبریالانو د تنظیم په شان نړیوالو ادارو په پاکستان کې د مطبوعاتو او د خبریالانو د ازادۍ د محدودیدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. مشهوره پاکستاني صحافیان هم وایي چې دوی ته د صحافت یا خبریالۍ په برخه کې ازادي نشته. د امریکا د وسله والو ځواکونو مشرې ته د صدر ډونالډ ټرمپ لخوا نومل شوی مشر وایي چې که له وخته مخکې او په بیړه امریکایان له افغانستانه ووځي نو دا به یوه ستراتیژیکه اشتباه وي. جنرال مایک میلی چې د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د امریکا په سنټ کې د وسله والو ځواکونو کمیټې ته خبري کولې وویل چې هغه په خپله هم ډیر وخت په پاکستان کې تیر کړی او بخې په افغانستان کې تیر کړی او پوهیږي چې په افغانستان کې د اوږدې مودې پاتې کېدل سخت دي، خو د هغه باور دی چې دا پاتې کېدل ضروری دي. جنرال میلی چې د ټولو امریکایي ځواکونو مشرې ته په پام کې نیول شوی دی وویل چې د افغانستان د جګړې ختمېدو ته یې د سولې په برخو کې پرمختګ لیدلی دی. هغه وویل خلیلزاد به له طالبانو سره د سولې خبرې مخته بیایي، خو د امریکا ځواکونه به پر طالبانو پوځي فشار راوستلو ته دوام ورکوي. د افغانستان د ښځو شبکه وایي د قطر بین الافغاني ناسته مهمه وه او په دغه ناسته کې افغان میرمنو د طالبانو استازو ته په څرګنده د ښځو د حقونو ویلي دي. د ښځو د حقونو یو شمیر هغه کارکنان چې په دوحه کې له طالبانو سره په بین الافغاني ناسته کې ګډون کړی و وایي که څه هم د طالبانو دریځ یو څه نرم شو، خو دا هر څه په یو څو غونډو حاصلېږي نه بلکې زیاتو ناستو ته اړتیا لري. برتانیې دعوا کړې چې د ایران پوځي کښتیو د هرمز په تنګۍ کې هڅه کړې چې د برتانیې یوه تیل وړونکې کښتۍ یا ټینکر راوګرځوي، خو بیا چې یوه برتانوي پوځي کښتۍ ورته خبرداری ورکړې نو ایرانیان په شا شوي دي. د ایران انقلابي دستې یا سپاهي پاسداران د برتانیې دا دعوا رد کړې ده. بل پلو د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د امریکا خارجه وزارت د ایران سپاهي پاسداران وغندله او یې ویل ایران کوشش کړی چې په ناقانونه توګه د برتانیې تجارتي کښتۍ ته خنډ پېښ کړي او وی ځوروي. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان له داسې یو چیلنج سره مخ شوی چې ښایي په سیاسي برخه کې هغه ته تر ټولو غټه ستونزه وي. هغه دا چې د نوموړي په خوانی ملګری او د اقتصادي چارو مشر علي بابکان استعفا کړي او غواړي چې د یو نوي ګوند په جوړولو سره خپله سیاسي لاره ورڅخه بیله کړي. علي بابکان ګواښ کړی دی چې هغه به د ای کی پی ګوند چې د رجب طیب اردوغان واکمن ګوند دی سره وویشي. بابکان ویلي چې د اوسنیو شرایطو په پام کې نیولو سره ترکی د خپلې آیندې دپاره یو نوی نظر ته ضرورت لري. تمه ده چې علي بابکان د سپتمبر میاشتې پورې نوی سیاسي ګوند جوړ کړي. او د بشری حقوقو دوه لوی چارواکي وایي حقوقي غواړي چې د لیبیا بند د لیبیا لبند ندي 15000 شپکس او مهاجر او پناه غوښتونکي خوش کړی شي او د حقوقو د خوندیتوب ضمانت دي هم بوشي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو لوی کمشنر فلیپو ګراندی او د مهاجرت د نړیوال تنظیم یا آی او ایم مشر انټونیو ویتورینو د لیبیا په اړه د زیارت یا پنځمې پورز یو مشترک بیان جاری کړ. هغو وویل که لیبیا د دغو مهاجرو د خوندیتوب ضمانت نشي کولی نو په کار ده چې هغوی نور هیوادونو ته انتقال کړی شي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی از مغاگل واشنگتن دی سی ناوری او دا وی ای دیوا ریډیو ده خبرونه مو اوریدل او سم راځو تفصیلی رپورټونو ته. ساسو کوربه یم احمد فواد لامی. د پاکستان خارجه وزیر دا خبره رد کړې چې په ملک کې صحافیان او میډیا د ریاست تر فشار لاندې دي. شاه محمود قریشی په لندن کې ویلي چې په پاکستان کې د میډیا د خاموشه کولو سوال اصلا نشته، مګر په پاکستان کې صحافیان بیا د سنسرشپ خبرې کوي. نوشیروان قلندر له نورو جزئیاتو سره.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی په لندن کې خبری کانفرنس ته خپله وینا کې پاکستان کې د مطبوعاتو، پښتون ژغورنې غورځنګ، بلوڅانو د حقونو، د ترهګرۍ، ملکي معیشت او سیاست په اړه خبرې اترې کړې دي او مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي دي چې هم دغه موضوعاتو باندې د کامن ویلت او یایمې غونډې په موخه د غړو هیوادونو اندېښنو ته ځوابونه ورکړي دي. شاه محمود قریشی په لندن کې خبری کانفرنس ته وویل چې پاکستان کې په مطبوعاتو باندې د بندیزونو خبرو کې څه حقیقت نشته. شاه محمود قریشی وویل چې پیمرا پاکستان کې خود مختار اداره ده، د حکومت تابع نه ده. پاکستان کې په میډیا بندیزونه نشته او نه به پرې ولګول شي. هغه وختونه تیر شوي دي چې بندیزونه به لګېدل. د سوشل میډیا په دور کې که یو چینل بند کړی شي هم نو څوک د چا ټلیفون نشي بندولی. ځینې وقتی ګامونه پورته کړي شوي دي، خو هغه هم یو څو ټلویزیونونه بند کړي شوي، خو هغه هم بیا په یو څو ګڼټو کې بیرته پرانستې شول. پاکستان کې په مطبوعاتو باندې د بندیزونو، خبریالانو ته د ګواښونو، ټی وی چینلونو بندولو او د خبریالانو په هدف کولو په خلاف اسلام آباد کې خبریالانو یو احتجاجي کیمپ هم را جوړ کړی دی چې ورته تېر ورځ د نورو خبریالانو مشرانو ترڅنګ د جیو ټلویزیون د روانو چارو نوموړي کوربه خبریال حمید میر پوز او عمران خان ته په اشاره کې ګواښونه ورکړي دي چې که دوی آزادې ته نه پرېږدي نو نور به غلې نه پاتې کیږي.
اسرائیل کی وجہ سے کمپرومائزز کیے تھے یا کبھی ملکی مفاد کے نام پہ کبھی کسی کو کہا تم چپ ہو جاؤ، اس کو کہہ دیا تم چپ کر دو، اب ہم نے چپ نہیں رہنا. ٹھیک ہے، اب ہوگی کھلی لڑائی، اب کھل کے بات ہوگی. آپ اگر باز نہیں آئیں گے ہم کھل کے آپ کا نام لیں گے.
حمید میر پوسٹ پہ اشارہ کیا وائی چو سے وہ ختم شو ہر خبر پھٹاگا کبھی.
اور میں جناب وزیراعظم عمران خان صاحب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سڑکوں پہ نکل آئے تو عمران خان صاحب آپ کہیں کے نہیں رہیں گے.
وزیر اعظم عمران خان ته په مخاطب کولو سره دی وای چې عمران خان نن لیډر دی نو دغه د میډیا له وجې راپورته شوی دی، خو موږ نور اوس د خپل حقونو لپاره غلې نشو پاتې کېدلې. شاه محمود قریشی د خبری کانفرنس په وخت باندې وویل چې د کامن ویلت غړي د پخوانی قبایلي سیمو اولس ته راپی خوستونزو او د دې د هوارې لپاره د یو شمیر حکومتي اقداماتو نه خبر کړل. قریشی وای په اروپایي هیوادونو کې کله د بلوسانو او کله د پښتنو د حقونو په اړه په خلکو کې غلط سوچ خپرول کېږي. حقیقت دا دی چې د دوی حکومت په خاصه توګه د پښتنو په پخوانی قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ نه ځپلو شوو سیمو د بیا ودانۍ لپاره که یو خوا د دغه سیمو څخه د انګریز اف سی آر قانون ختم کړی دی، بل خوا مو د دغه سیمو د ترقۍ لپاره په روان کال بجټ کې 1,250,000,000 روپۍ ایښودي دي. شاه محمود قریشی زیاته کړه چې اوس په 3 جولای په دغه سیمو کې ټاکنې هم کیږي او د پاکستان په تاریخ کې به دا اول ځل وي چې دوی به د خیبر پختونخوا د اسمبلی برخه جوړ شي.
د وی او ای دیوخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
بیا هم کراغلی اوز هم دا افغانستان پلور دا امریکا دا وسلوال زواکون و مشری تا دا صدر دانالد ترامپ لخوا نومل شوی مشر وایی چه کل وقت مخ که امریکایان لافغانستان پا بیر ووزی نو دا با یوا استراتیجیک اشتباوی. جنرال مارک میلی چې د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د امریکا په سنټ کې د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته خبرې کولې وویل چې هغه په خپله هم ډیر وخت په افغانستان کې تیر کړی او په پوهیږي چې په افغانستان کې د اوږدې مودې پاتې کیدل سخت دي، خو د هغه باور دادی چې دا پاتې کیدل ضروري هم دي. نور جزئیات محمد عالمگیر تاسو وړاندې کوي.
د امریکا فوز چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف سوکے لپاره نامزد فوزی جرنیل مارک میلی د خپل انتخاب اوریدنې په لړ کې د امریکا سینټ ته ویلي د افغانستان نه د وخت وړاندې خپل عسکر وباسل به غلطي وي. جنرال میلی کوم چې صدر ډونالډ ټرمپ د اوسنی مشر جنرال جوزف ډنفرډ پر ځای انتخاب کړی، سینټ له باور ورکړی چې په هر رنګ حالاتو کې به هغه صدر ټرمپ لا صحیح مشوره ورکوي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ غواړي چې د شام افغانستان څخه د امریکا عسکر را بهر کړي، خو تر دې دمه په دې فیصله پوخ لاس نه دی پوري ځکه چې فوجي کمانډانان دا وخت پالیسي کې بدلون نه غواړي. د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد په خپل یو وروستي بیان کې ویلي وو چې افغان طالبانو سره خبرو کې ښه پرمختګ کړی، او د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو په تیره میاشت ویلي وو چې هیله مندي افغانستان کې امن لوزنامه به افغان جګړه د ستمبر میاشت پورې راغونډ کړي. خصوصي استازي زلمی خلیلزاد ویلي امریکا د جنگ نخپې نس په کابل غواړي. جاج ټاون یونیورسيټي کې د ویډیو لینک تلارې دوه کتر څخه په خپل خبرو کې زلمی خلیلزاد ویل امریکا غواړي چې افغانستان کې یو ښه تاریخ شاته پرېږدي، او موږ د وتلو لوزنامه نه ولې امن لوزنامه په تکل کې یو. د ریپبلیکن صدر ډونالډ ټرمپ نه علاوه را روان صدارتي ټاکنو لپاره ډیموکرات ګوند کاندیدان هم افغان جګړه را غونډولو خبرې کوي، او پخوانی نائب صدر او د ډیموکرات ګوند صدارتي څوکۍ لپاره کاندیدې ترلاسه کولو په ځغل کې شریک جو بایدن ژمنې کړي چې هغه به د امریکا دایمي جګړې ختموي. افغانستان د امریکا د تاریخ له ټولو اوږد جنگ پاتې شوی. جو بایدن په دې اړه ویلي ډیر وخت تیر شو او اوس موږ لا اوږدې جګړې ختمول پکار دي. د جنگونو باندې زموږ بشمیره وسایل او ځاني زیان شوی محسوس واره ویلي چې موږ د افغانستان او منځني ختیز نه خپل عسکرو لوی شمیره واپس راوستل پکار دي، او خپل ټول پام مو القاعده تر هغه ډلې او داعش تر هغه ډلې ته په سیمه کول پکار دي. جنرال ملي سینټ ته د جوائنټ چیف آف سټاف سوکې لپاره خپل نامزدګۍ په اورونه کې ویلي افغان جګړه کې د امریکا رول به هله ختمیږي کله چې افغانستان کې د امریکا اهداف ترلاسه شي، او دغه اهدافو کې یو طالبانو سره د مذاکراتو د لارې د جګړې ختمېدل هم شامل دي.
I think that the war in Afghanistan, at least American participation in the war in Afghanistan, comes to an end when our interests are met, and I think that'll be met through a negotiated settlement with the Taliban.
جنرال ملي ویل دا جنگ ډیر پرو ډیر دردناک او ډیر سخت دی.
I think it is slow, it's painful, it's hard. I've spent a lot of my life in Afghanistan.
د مین نه د سېنټر انګس کینګ سوال چې صدر ټرمپ کو په یو موضوع باندې غلط وي نو بیا به جنرال ملي سکوي، په جواب کې جنرال مارک ملي ویل
We know what this is about. And we are not going to be intimidated into making stupid decisions.
مونږ ته علم دی چې زمونږ د فیصلو اثر به سوي، او مونږ څوک په غلطو فیصلو مجبورول نشي. یو شپېته کلن جنرال مارک ملي د عراق او افغانستان دواړو په جنگونو کې جنگېدلې او ستر کمانډانې رولونه هم لوبولې. کو د جوائنټ چیف آف سټاف لپاره جنرال ملي انتخاب شو، نو دا به د هغه د ځمکني فوز یعنی د آرمی چیف آف سټاف د عہدې څخه ترکې وي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadwanews.com. هیر یې نه کړئ.
یم خرغلی د افغانستان د سولې په تړاو روانو هڅو کې یو خوا خوشبینه ډیره کړې دي، نو بل خوا یې د راتلونکو انتخاباتو په اړه پوښتنې هم راولاړې کړې دي. یو پخوانی طالب چارواکی امریکا غږ ته ویلي چې په مذاکراتو کې پر ډیرو مسایلو توافق شوی او کېدای شي راتلونکي صدارتي انتخابات په افغانستان کې وځنډیږي. خو افغان حکومت وایي سوله باید د ټاکنو او ټاکنې د سولې قرباني نشي. نور تفصیل د ویو ای آشنا د خبریال حکمت سروش په ریپورت کې واوري.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغانستان د سولې په اړه ټولې هڅې د دې لپاره روانې دي چې افغان حکومت او طالبان مخامخ خبرې پیل کړي.
د افغانستان سولې شورا د ټولو هغو حالو زلو څخه ملاتړ کوي کوم چې د افغانستان د دولت سره په هماهنګۍ د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کیږي. او زموږ هیله دا ده هر څومره زر چې کیږي د افغانستان د دولت او طالبانو تحریک ترمنځ مستقیم مذاکرات پیل شي او نور په افغانستان کې افغان وژنې ته د پای ټکی کېښودل شي.
خلیلزاد او طالبانو دواړو ویلي چې د سو مذاکراتو په اړه بل خپل مشرانو سره سلام مشورې کوي. دا سره پورونه ستا چې په دغه مذاکراتو کې دراتلونکو لسمشریزو ټاکنو پر ځنډې دوه هم بحث شوی.
ما د معلومات څخه شي چې تر دوه کال کم وخت کېدلی شي چې انتخابات وځنډیږي. ما معلومات خدا شدی نو او تفاهم تر ډیره حدا پلی سو یو خسیر په دې ته ضرورت لري چې خلیزات په خپل د خپل خلکو سره په تفاهم باندې وکي واخلي. نو داغه د پاره کېدلې چې امریکای ته ولاړ شي او بیا به نو ورسره تر هغه د دې په مابین کې کوم شی لیکل کېدی هغه بیا ورسره لیکل کېږي.
افغان حکومت په قطر کې د سولې مذاکراتو او چین ته د خلیزات سفر ته د سولې د فرصتونو په سترګه ګوري. خوایي چې سولې باید د ټاکنو او ټاکنې د سولې قرباني نسی.
هر کله چې د سولې د غروانې اساس نتیجه ورکړي افغانستان او افغان حکومت ورته چمتو دي چې سولې وکړي. دا چې د سولې او د سولې د توافق وروسته د مملکت مشران کوم پریکړه یې هغه به ورستۍ خبره ده، مګر دم کړي زموږ لمړیتوب سوله او تر څنګ انتخابات شي. انتخابات د افغانستان د حکومت مشروعیت تضمینوي او د روانه دیموکراتیکه پروسه تکمیلوي. ټاکنې په خپل وخت کې یو د لپاره چنتواله شته.
که څه هم د سولې روانو هڅو او له طالبانو سره د زلمی خلیزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی په مذاکراتو کې د پرمختګ خبرونو د سولې لپاره هیله زیاتې کړي، خو بل خوا یې دراتلونکو لسمشریزو ټاکنو د برخلیک په اړه پوښتنې راپورته کړي.
انتخابات سولې دوه بیلابیل پروسې دي. انتخابات افغانستان د خلکو د خوا خپل سرنوشت ټاکل دي. نو زه فکر نه کوم چې د سولې پروسه د دې باعث چې انتخابات وزندول سي یا انتخابات د دې باعث چې د سولې پروسه کټنۍ کی.
افغان حکومت هله شو دلې چې راتلونکي سپتمبر میاشت تر لومړیو د سولې ابتدایي تفاهم وسی او وروسته د سولې جدي مذاکرات پیل سي. خو سره ټینګار کوي چې راتلونکي ولسمشریز ټاکنې به پر خپل وخت تر سره کیږي.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
په دې وروستیو کې د القاعده مشر د هند پر خلاف د حملو غږ اوچت کړی دی. په دې حکله په ټلګراف ورځپاڼه کې د لندن کې چاپیږي یو مضمون چاپ شوی دی چې هغه ته د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې زموږ همکار مختار خلیل کتنه کړې ده.
د اوسامه بن لادن په کال 2011 کې د امریکای په یو فوزی کار روایه کې ایبټ آباد کې د وجلې کې دورستو د القاعده ستر چارواکي ډاکټر ایمن الزواهری د القاعده نوی مشر مقرر کړی شوی دی. د القاعده د نوی مشر ډیره موده پس خپل یو تازه ویډیو خوره کړی ده او په دې کې د هندستان د ولقیلان د کشمیر کې د هندستان خلاف د جهاد شروع کولو غږ کړی دی. د برتانیې په مشهور اخبار ډیلی ټلیګراف کې اسلام آباد نه د نامتو لیکوال د بن فارمر یو رپورت خور شوی دی. کوم چې بن فارمر د القاعده د مشر د ایمن الزواهری د بیان پرانا کې لیکلی دی. د رپورت سرخط ته د القاعده مشر د هندستان خلاف د کشمیر جهاد د شروع کولو غږ کړی دی او د هم ویلی دی چې پاکستان نایتبار دی. بن فارمر د خپل رپورت په شروع کې لیکلی دی چې د القاعده مشر ایمن الزواهری کشمیر کې په مسلمانانو د کیدونکو ظلمونو په جواب کې د هندستان خلاف د نه ادریدونکو جهاد شروع کول غک کړي دي. خو ورسره ورسره د پاکستان په فوج هم سخت بدرد ویلي دي او ویلي دي چې د پاکستان په فوج د کشمیر د آزادولو ادبار نه دی پکار. ایمن الزواهری په یو ویډیو کې ریکارډ کړي خپل بیان کې تونلارو او جنگیالو ته پکلکه سره ویلي دي چې د هندستان په معیشت داسې خونړی حمله وکړي چې د سرو مال لوی زیان تاوان وشي چې دا شان په پیسې او په عسکري نفرو شل ګډ شي. تجزیه‌نگارانو د القاعده د مشر د ایمن الزواهری د بیان د تجزیه کولو په موقع ویلي دي چې سویلي ایشیا سیمه ته د دولت اسلامیه یا د داعش درانه نوتو ورستو القاعده خپل هلی زلی زیات کړی دي چې دا شان دا تاثر خور کی چې په سویلي ایشیا کې د اسلامي جهاد کار صرف القاعده سر تر رسولی شي. ټیلیګراف خپل ریپورت کې زیاتای چې د تندلارو ګوندونو جنگیالي د ډيري مدینه د هندستان فوج سره په جنگ کې اخته دي. خو د تیرو سو کلونو راځي کشمیر کې د مظاهره چانو د چقولو د پاره د هندستان د فوجي کار روايو په نتیجه کې کشمیر کې شر فساد نور زیات شوه دی. فروری کې د هندستان د ولقی لاندې د کشمیر په پلواما نومیځي کې د بمونو د یوې ډکی لارې په الوزولو د هندستان سلويخت فوجان وجلې شوې دي. د دغه حمله ذمہواری پاکستان کې پروت تنلاری ګن جیش محمد قبول کړی و. دی حمله نه پس پاکستان او هندستان د یو زبردست جنگ په غاړه ودریدلی وو ځکه چې پاکستان او هندستان دواړه د کشمیر داواگیر دی. د پاکستان په فوج د ډیر وخت نه دا تورونه پوری کیږي چې د جیش محمد غونلې تندرو غوندونه هندستان باندې حمله کولو ته لمسی. خو د القاعده مشر ایمن الزواهری د پاکستان په فوج ډیر پخکارا ټکو کې حمله کړی دی چې د پاکستان د فوج ټول تاریخ د شکستونو او د ماتو خوړو د بډو رشوتونو او د دوکو داکو نه ډک دی. عمدغه وجه ده چې دوی باندې د کشمیر د آزادولو ادبار نشي کېدی. بن فارمر خپل رپورټ کې زیاتی چې د پاکستان او هندستان یو بل ته دروچتېدو نه پس پاکستان باندې عالمی فشار ډیر زیات شوی دی چې خپل جنگیالي بړي سي دی هندستان نه ورستو کی. د برتانیې پر رائل یونایټیډ سروسز انسټیټیوټ کې د بین الاقوامي ترهګرای ماهر ریفایلو پینټو کی خپل یو بیان کې ویلي دي چې د ایمن الزواهری دا ویډیو ممکن ده چې سویلي ایشیا کې د داعش د خپو غدولو خلاف ردی عمل وي. وایي چې داعش په سریلنکا کې د ایسټر په موقع خودکش کسان حملو ته تیار کړي وو په کومو کې چې 2500 کسان وجلې شوي دي. ریفایلو وایي که سویلي ایشیا کې د پیښودونکو واقعاتو عواملو ته نظر وکړي شي نو معلومه به شي چې دا هر څه منفی روان دي. داعش هندستان او پاکستان کې د خپلو ډلو اعلانونه هم شروع کړي دي. بن فارمر اسلام آباد نا ډیلی ټیلیګراف اخبار ته د لیګلی خپل رپورت په اخر کې د ریفایلو د خلیل کلی دی چې د پاکستان په فوج د القاعده د حق رسیدلی مشر د اسامه بن لادن د پټ ساتلو تورونه هم لګولې کیږي ځکه چې اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې د امریکانو فوجونو د لاسا وجلې شو. دی وایي زما خیال دی چې د پاکستان فوج یقینا چې د القاعده خلاف سلګې ډیرې کار روايه کوي خو القاعده د پاکستان د فوج دا کار روايه زړه ته نه چي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
او برتانی دا وکړی چې د ایران پوځي کښته د هرمز پتنګي کې هڅه کړی چې د برتانی یو تلونکو کښته یا ټانکر را وګرځوي. خو بیا چې یو برتانوي پوځي کښته ورته خبرداري ورکړي نو ایرانیان په شا شوې دي. د ایران انقلابي دسې یا سپای پاسداران د برتانی دا دعوه رد کړي ده خو امریکا بیا هم ایران ته خبرداري ورکړي دي. نور جزئیات د نصیر کاکړ په دې رپورت کې.
برتانیا د پنځشنبه پر ورځ ویلي چې ایرانی بیړۍ د هرمز پتنګي کې د برتانیا د تیلو د یو ټانکر په لار کې د خنډ هڅه کړې ده. یو حکومتي بیان وایي دغه پیښه کې د ایران بیړۍ لاس لري او دا چې له هغه وروسته پر شا سوې کله چې د برتانیا جنگي الوتکو خبرداري ورکړ. د ایران انقلابي ځواکونو دغه تورونه رد کړي دي. د نیمه حکومتي خبری ادارې فارس لخوا ویل سوی چې ساتندوی کشتی او عادي څارنه کړي او لوی هم پردی کشتی او په ځانګړې توګه له برتانوي کشتی سره هیڅ ډول شخړه نه ده سوی. له ایران سره د امریکا او ایتلافیانو کړکیچ له هغه وروسته زیات سوی کله چې واشنگټن په تهران بندیزونه زیات کړل او د تیلو صادرات یې وتړل. د پنځم بیل پیښه وروسته د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس په خلیج فارس کې ل زیات زغم څخه د کار اخیستو ژغ کړی دی او ټول غاړو ته خبرداري ورکړي چې مقاومت به تباهي راوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هرمز په تنګي کې د ایراني ځواکونو لخوا د برتانوي ټانکر د زورولو غندنه کړې ده. د وزارت ویاندی مورګان اورټاګوس ویلی چې دوی د برتانیا د شاهي سمندري ځواکونو د دې اقدام ستاینه کوي چې په هغه مهم اوبو کې د بیړیو د آزاد چلند لپاره اخستای.
We will continue to work closely with the United Kingdom and our allies to ensure the Iranian regime's malign activities do not further disrupt international law, maritime security or global commerce.
هغه وایي چې موږ له برتانیا او نورو ایتلافیانو سره دا یقیني کولو په اړه نږدې کار کوو چې ایرانی رژیم د ناوړه اقداماتو له امله نړیوال قانونونه نور نکی ګډوډ او نه هم سمندري امنیت او نړیوال تجارت کې خنډ واچوي. هلته په روسیه کې د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف ویلي دوی ته معلومات ورکول سوي چې پیدا سوي ډول دا پیښه رامنځته سوي او د ایران جواب یې هم لیدلی دی، خو بیا هم په خلیج فارس او د هرمز په تنګي کې باید د چلند ازادي پوره یقیني کړل سي چې دا د نړیوال اقتصاد او اقتصادي چاپیریال لپاره ډیر زیات مهم دی.
В любом случае мы считаем, что безоговорочно должна обеспечиваться свобода судоходства в Персидском заливе и в Ормузском проливе.
Песков и Цангачи муж уранди криву, муж бабя хам дета дава муркавучи по халиджа фарски ди харьяу пахпалары ваяки згам равали, а уазади нахарабави ошхариди да хабару лалари хаварики. د امریکا مرکزی کومندې ویل د کشتیو د چلند و نړیوالی ازادي ته ورپیش خطرونه نړیوال حل ته اړتیا لري. د هرمز تنګی یو ستراتیژیک لار ده او له دغې لارې د منځني ختیځ زیاتره تیل وړل کیږي.
ما خوب لیدلی نتیجه به ډېر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې جړې یا به کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، هسې نه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وی او ای دی واغ خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا وی او ای دی وا نیوز .com. هیر یې نکړئ.